Vamos.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه شار مرکزي برخو ته پرمختګ وکړ.
شاوخوا څلور بجې وې چې وسلوال طالبان د صفیان له لورې سول چوکته ځانونه راورسول.
آیا طالبانو ته شاري جنگ آسانه دی؟
پرون نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دي چې دلته بیا هدفونه مختلف دي.
ولسمشر غنی د هیواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبرې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کورونا ضد واکسین کارتونه ولري. د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړی.
واشه 3 میلیارد افغانۍ او ایت نو دن حدا چې څنګه یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عاید 3.6 میلیارد افغانۍ.
خو تر هر څو وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. ترکیه وایي ک افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت به په غاړه واخلي. د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل ځپلو ته مرستې ورسی شي او د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد پر مطرح څاران والانو د تیر کال سایبری حمله د روسیې هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو ور بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د جمعې په ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ کړی و، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتک ته اړ باسي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي چې پرونی حملې د حکومتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. راپورونه وایي چې د کندهار ښار په ځینو حوزو کې هم خونړۍ جګړې دوام لري. طالبانو پرون د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار مرکزي برخو ته لند وخت لپاره پرمختګ وکړ، خو وروسته وڅپل شول. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ترکیه دفاع وزیر حلوسی آکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. آکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په مهال وکړي. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ترکیه دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی ښودلی دی. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وایي نن سهار په د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپل یو ته مرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم آزادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو یو سلو دیارلس تنه وژلي، اوولس یې ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
یو سلو درې اویا کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتره سرک هم کاملا تخریب شوی او تو یو لسو جریب زراعتی زمکی تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه بستری د اشپزخانه کې ټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بيځای شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلون راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون آزادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه دي رسیدلي. له دې وړاندې طالبانو ژمنه کړې و چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب او جذب مسؤول او دوه مسلکي مان جوړونکي نیولي دي. د وزارت تیر ماښام و خبر پانی که ویلی چه ده طالبانو نیوال شوی مسئول عبدالقادر دومیشه. په خبر پانی که راغلی چه لده کسانو سره یو اندازه چاو دیدون که توکی هم نیوال شویده. طالبانو بیا دا ادعا رد کرده. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقوقو د شمولیت په اړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د لوړ زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د هوکړه پروند د لوړ زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقوقو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شو. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا سمندري ځواکوي د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یو ټانکر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوې دي. اسرائیل دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یو د بریتانیا او بل د رومانیا و وشل شوې دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې پر یوې سوداګري بیړۍ لوبړنای برید دی. د امریکا سمندري ځواکوي چې له پیښې وروسته خپلې دوه جنگي بیړۍ د تیلو ټانکر ته د مرستې لپاره ولېږلې او هغه تر خوندي ځای پورې بدرګه کړ. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یوړل. ترکی رسنی وای دا ګام وروسته لدی پورته شو چې د ایجین سمندرګي په ځنګل کې د بلشوی اورګواشت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې د عملیات د سمندر غاړې ځواکونو لخوا تر سره شوې دي، خو له شخصي بیړیو هم وشتل شوې چې په دې عملیاتو کې مرسته وکړي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیه د توریستي شهرونو انطالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګید او باید لمن لا پسې پراخه کړه. او د امریکا د عدلی وزارت ویلی په 2000 میلادي کال کې د مترا فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبری برید روسی هاکرانو کار دی. دغه وزارت ویلی یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکونکو پر ایمیلونو بریدونه شوې دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 وویل د سایبری بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 20 نیټې پورې شوې دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسی هاکران د لسکونه شخصي کمپنیو د لشتلجه نه دولتي ادارو حسابونه ته هم نه نوتی دي. روسی چارواکو سم د لاسه په دیاره څه نه دی ویلي. زموږ اخلا اوسادي رادیو اوریاته بجاو و دقیقې شوي د اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشم تر او دوام کوي. طالبانو د هلبند پر مرکز لشکرګا یو ځل بیا برید کړی او پرونی ځان دغه شهر تر لومړی حوضې ورساو. د هلبند جګړې ځایی اوسیدونکو اندیشمن کړي او د راپورونو له مخې مرکزی روغتون هم د کار او امکاناتو له اړخه تر فشار لاندې دی. پر هلبند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د لخکرګا په زینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د خار زړه لومړی حوزې ته د لاند وخت لپاره نن وتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قومندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع ازادي رادیو ته ویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 2 ساعت جګړې وروسته د لخکرګا اړوند صافیانو سیمې ته په شاشول.
وضعیت خراب دی. په مرکز د شورګا کې شاوخوا 4 بجې وی چې وسلوال طالبان د صافیان لوري مرکز لشکرګاه یعنی د هلی یا سول چوکته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخستې. بل اخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکیل شول چې بیرته د دغه الهی د چوکې د سول د چوکې څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د شهر خلک ټول په تشویش کې دي.
خاغلی شفیع ویل چې دغه خار کې میشت خبريالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاو خواسي متور رسیدلې دي. د پوینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قومندان خالد ورداګ هم سرسری ټپی شوی، خو بیرته د جګړې لیکه تستون شوی دی. د لخکرګا دو ځای اوسیدونکو د پرونی جګړې کې سیراته وکړي.
ویلې چوک د خوند کانو سره ومه بالا ټکان شروع سو چومې کتلنجر ولای ګرګه باډي د وګړې د لابل یاله تو ویشته طالبان را 12 ټکان پر وکړه غا مرګ بره د اخواتم نه منار چوک.
زه چې کوم وخت ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، انو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو څخه راپورټ سولم ټکان شروع سول د چوغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیرو یو څه مېده ضربه واله سول. نو دوری د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان رااله. بالا مر سره پزغاز سول د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنی قومندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاولا افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دی ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولې دي. دغلته د پاڅونوالو مشري پخوانی جهادي قومندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
دا دشمن په مخ کې ولاړ یو، اعظمي هڅه کیږي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته نه وځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغو سیمو کې طالبان ځپلي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبله اړولې او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
پر شارونو د طالبانو د بریدونو په اړه مې د پوځي چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دوی په نظر د شارونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
د خارونو نیول بالکل مشکل کار ده. لپاره دي د خپل تکتیک هم کده هغه متخصصین چې اوري د مخابره د کوڅې جګړه ډیره مشکله جګړه ده. مشکل ترینه جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي او له بلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کور موضوع جوړ شي، له یو منطقې نه موضوع جوړ شي، یو خوا ته موضوع شي بلې خوا ته موضوع شي، جنگ ډیر دوام کوي او ډیر زیات تلفات.
اما څنګه چې تاسو وایئ چې له کور موضوع جوړ شي، دقیقا همدا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې همدا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نیویمې لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه شو په دې شکل سره د افغانستان شارونه خصوصا لوی شارونه هغه سي په کنډوالو بدلی شي؟
دلته بدوه حالت به ما باندې راځي. ډيري خدای ته خبره دقیقه ده کده چې خارونو په جګړه کې واخې خارونو تر سیګي ته باندې پدې کې ثقيله سلام استعماليږي کنو سنې اوانونه به کې استعماليږي. ډیر راینه بغاډور سیډیر بدبختی به وتی شي او ډیر تلفات به مسل بل خونه یو خطر بل وجود لري. اوس خدا سند چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوې ده، کېدای شي چې آینده افغانستان په یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د ښارونو علایده حکومتونه وي یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي، بیا به دا طرفات نه تنها د ښارونو بلکې پر زرهاو نه څه په لکاو وي او د دې دوامداره ډېر زیات ده او په دې کې بیا پیروزی هم نشته.
اندېښنه چې خلک لري هغه دا ده چې اوس لکه په نیمې ملسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه و. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابر نفوس زیات شوی دی. دغه ویر ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبر ده. ټول خلک له ډېر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونه تر اغلی یو وخت کابل ټول نفوس شپېته زره و، اعظمي تر وخت زای شاپره تر یو لکو پر رسیده. اوس و میلیونه ښار ده، و میلیونه. تاسو فکر وکړئ چې یو ته کابل ښار و میلیونه، طبعا قندهار خو هم دوه میلیونه تر رسیدلی، دا نور ښارونه هم دې تر رسیدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن د طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښیږي. نو آیا دا حالتونه وځي بیا غیر له دې نه داسې فکر وکړو چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي لري، سران ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور چې ورته ګوري د وینې خپل چې جبې ته ځي. وخت چې دا حالت مابین تر ازین تاسې فکر وکړو چې د افغانستان به چی پاتې شي.
بله،
هغه د ډاکټر نجیب خبره مونږ ته رایه دیږي چې آینده حکومت کار چاونی او هغه به په موږ پاچاهي کوي.
بله، د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو له ولسمشر سره په غونډه کې د رواني جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دوی پرون په ار کې وویل چې د سولې لپاره دولت ډېر قرباني ورکړي او د غلار بلا هم تعقیبوي. له بلې خوا د افغانستان د کابینې وغړي او ځل بیا طالبان د پاکستان ګډاګیان وبلل او ویل په سپین بولدک کې د پاکستان پوځیان په ښکاره د افغانستان خاورې ته ننوتی دي. د دې موضوع په اړه دا راپور
په افغانستان کې د اوګډې جګړې د پای ته رسولو هڅې داسې مهال دوام کوي چې په ګوټ ګوټ کې د جګړو اور تاوجن شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې وه چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټولوه. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل:
نشست مشورتي با بزرگان
سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه تر سره شو. غونډه کې د جګړې په پای ته رسولو او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګار وشو. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامیس او ځمکني بشپړتیا څخه په دفاع او د تیرو دولسیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصولو پر ساتلو بحث وشو.
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلی چې حکومت د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو دولسیزو لاستراوړنو په کلکه دفاع کوي او له هر ډول تعرض څخه یې ساتي. د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمیر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېدې، خو مخکینی ولسمشر حامد کرزی پکې نه و. د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوې د همدې اګست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. له دې سره هم حاله د طالبانو لخوا جګړو هم زور اخیستی. هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د پاکستان بولی. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یو غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل:
تمام وسایل که به دستتان آمد،
ټول وسایل چې په لاس درغلل هغه مو پاکستان ته ورکړل. نن په ښکارا وایم پاکستان دی چې له موږ سره جګړه کوي، هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه، ټانکونه، هموی او رینجرې همالته ځي. تاسو که په افغانستان غیرت کولی، په هغې ورځ چیرته وایي چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته ننوتل؟ تاسو ترکیې ته وایئ چې هیڅ بهرنی نه پرېږدئ؟ دا په دې معنا ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرني نه ښکاري، هیواد مو
خارجی معلوم نمیشه، کشور فروختی.
تیره اونی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مختوړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دیوراندې په کلاکرت کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یو او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوحه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لوریو لخوا خلاصې دي، خو له تیرو لاسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کیږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
وس په باور چې لویدیځو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څلی کلی دي او لږ وروسته هم د نورستان په اړه راپور لرو. لومړی هم مطبوعاتو ته کتنه.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین پرون په یو مقاله کې د هرات ولایت په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د شنبه د ورځې پر جګړې تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلی چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوي حمله غندلې ده. د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې له نړیوالو پروتوکولونو ښکاره سرغړونې کړې دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلوالو طالبانو تازه جګړې سختې سوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شایي د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم دا دفتر خوندي سو. د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي. لامریکا خبرېدونکي ورسپاڼې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو لکبل د کورونایو د بی ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږ تر لږه 10,000 افغانان لخپلو مینو کډی کولو ته مجبوریږي. د لیکنې په پیل کې د حاجی سخی یادونه شوې چې څه باندې 40 کاله مخکې په گاوند کې دوه طالبانو یو شزه لکوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله. د حاجی سخی درې وړې لوڼې د دې صحنې په لیدو وبېرېدې او دوی پر کندو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو لس کاله وروسته حاجی سخی بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي، 18 کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې د راتګ بیره لري. حاجی سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې، یو زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی، ویلي اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي، بلکې اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې په موقتي کمپونو د خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هېواده ووځي.
د نورستان د کمدیش په مردیش کې د سیل په اړه وروستي راپورونه ښیي چې 113 کسان مړه شوي، 40 ټپیان دي او د یوه جامع جومات په ګډون تر 100 زیات کورونه او په سلګونه جریبه کرنیز مځکه ویجاړه شوې ده. لس او کیلومتره زیات سړک او دوه پلونه هم ویجاړ شوي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واورئ.
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنځشنبه شپې سیلاب شاته لسلو زیات مړی او ډیرې ویجاړې پرېښودې. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د تلفاتو او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اخیرنۍ گزارش یو سلو ډیر لستنه شهیدان دي، ول زخمیان دي، یو سلو درې اویا کورونا مکمل تخریب شوی دی، 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او وبولند شوی. قرار د معلوماتو یو لسو جریب زراعتی زمکی تخریب شوی، لس جرند، لس دوکانونه، د مردیش د لوی پول په شمول شپک پلونه، دو رد سکواتور او دو څلور رد درسنی په سیلاب کې لاو شوی.
والی وای په یاد سیلاب کې د برېښنا تولیدونکو فابریکی او نورې ټولګټې پروژې هم ویجاړې شوی دی. هغه ویل دا ټول ورستی معلومات ورته سیمته د سرې میشتې لیگل شوی ټیم ورکړي. لدی وړاندې والی او نورو چارواکو د انساني تلفاتو اندازه له 200 زیاته خودلې و. د سیمې اوسیدونکو وی دوی د سرکونو د بندوالي او خرابوالي لامل د خوراکي او نور وړینو موادو کمی سره مخ دي او باید ورسره لازم مرستي وشي. د نورستان والی به وی دوی خپل ادارو ته لارښوونه کړي چې سیلاب ځپلو ته ټول اړین مواد ورسوي.
اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه، بستري، د اشپزخانې کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بې ځای شوي هغوی ته سرپناه جوړ شي. بیا به د هغې نه وروسته په نورو بخشونو باندې هم کار کوو او هغوی ته به دغه د عاجل کومکونو نه وروسته بیا دایمی کومکونو د پاره فکر.
وسلوالو طالبانو هم د مردیش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړې، خو لا هم کامدیش ته غزیدلې لاره د ترافیکو پر مخ بند ده. د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې سیلاب لسلو زیات کسان وژني او زیات کورونه ړنګوي چې اوس هم په نورستان کې شدید باران دوام لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم د نورستان په ګډون په څو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړې او له خلکو یې غوښتي چې له پوره احتیاط کار واخلي سو د مردیش د خلکو په برخلیک اخته نشي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تیرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوې دي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه ولاړ دي او دغه ګمرکونه د طالبانو په لاس کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي وروستیو جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې پانګوال د خپلو پانګو د ایستلو په هڅه کې دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د مالی وزارت وین رفی تابع ازادي رادیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسي دي ګمرکون ته د لامل شوی چې د چنګه میاشتې اواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ را کم شي.
د ګمرکون اواید سوداګری پوری تړلې دي که په سوداګری کې سوزی اواید باندې هم منفي تاثیرات لري او لکه څنګه چې موږ د برګول یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 1.3 میلیارد افغانۍ اوایت لودن حدا چې څنګه یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي اوایت 3.6 میلیارد افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډي او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهي او پکتیا کې ډنډ پټان وس محل د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه لدی ګمرکونو د اوایدو ترلاسه کولو په اړه څنګه دی ویلي. د غشان د کندهار سپین بولده کولسوالي هم له تیرو دوه اونیو را پدې خوا د سخت جګړې شاهده ده او طالبان ادعا کوي چې د غولسوالي نیولې. د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وی روانو حالاتو ټول سوداګریز چارې لستونز سره مخ کړی دي. د نموړي په خبره سوداګر سخت پستونځ کې دي ان تر دې چې زینو خپل پانګې نور هیوادونو ته انتقال کړي.
افغانستان د ټول اقتصاد لپاره په تاوان دي. د افغانستان څخه د روسان سرمایه‌داران تقریبا ټول سیاحي هیوادونو ته تللي. نو لهدا زموږ لپاره ډېر تشویش ور دي او پر کاروبار ډېر منفي اغېزې کړې ده.
په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نور لومړنیو توکو به هم لوړې کړي. دی وایي دیوی بورې وړو به 1500 افغانۍ وخو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ خو اوس به 700 افغانۍ ته پورته شوي. یو شمېر صرافان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او د کابو کول غوښتنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. عبدالله بیان یم د هرات ولایت د سره په اړه چې ګوره په هرات کې ډېر وضعیت خراب دی. جنگ دی د هر طرفه څخه جنگ دی. وروره بازار تړلی خلک در بدر دي. یغه ماجر راغلی دلته اوس تږي خلک دي. وروره حالات ډېر خراب دي. هیڅ شی نه پیدا کېږي. بازارونه د وهم او د ډاره خلکو تړلي چې چور کېږي څه کېږي پلانه کېږي.
بریا السلام علیکم. محمد قاسم ځواکم د هلمند ولایت. په هلمند کې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي ځکه چې په شرزا ښار کې د تیوي او تیر رئیس سخت جګړې روانې دي او ډېر شمېر کورنۍ بې ځای شوي دي چې د ښار په ټولو برخو کې جګړه روانه ده او هېڅ ځای کې هم د اوسېدو ځای نشته. که چیرې ژر تر ژره هلمند ته پام ونیسي ځکه هلمند یو پراخ نفوس لرونکی ولایت دی دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. نو د هیله مو ده چې پر شپې لخوام هیله ده چې جګړه نور په ښار کې ودروي او د سولې لپاره یو همغږ شي ځکه چې جګړه د خلکو په کورونو کې جګړه روانه ده. خلک هم ټول خپل په کورونو کې دي.
افغانستان د 2000 کال د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې په خپل وروستۍ لوبه وکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له ټوکیو آزادی رادیو ته ویل د تیزی منډي افغان لوبغاړي شاه محمود نورزی د سیالۍ په ترسره کولو سره د 2000 کال د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان ګډون پای ته ورساو.
د 2000 کال په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د مزل پای له افغانستان دغه سیالیو ته 15 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوری د لامبو وهلو په برخه کې، فرزاد منصوري په تکواندو، شاه محمود نورزی او کیمیا یوسفی په منډه کې او مهدی اوری د نخوشتلو په برخه کې ولوبیدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له ټوکیو ازادي رادیو ته وویل هر لوبغاړي په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالۍ کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی وو. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالۍ کې فوق العاده د توقع څخه پورته وو. بلې دا چې ومنو شوی کولای مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ ساز سیالۍ وکړلې. د تکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله. په ډیرو کم تفاوت او په اخر لحظات کې هغه ګډون کړ. د افغانستان ټول سیالي پایته ورسېدلې ډیر فوق العاده و.
د نوموړي په خبره افغانستان سره کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله ښه وزلید او دغه سیالیو ته غوړې شوې لوپاړي کولای شي په راتلونکي کې افغانستان ته سترې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلي پوپلزي د معلوماتو له مخې افغان لوپاړي به روانونه بیرته افغانستان ته ستانه شي. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیکي سیالي په 2020 کال کې په توکیو کې ترسره شي خو د کورونا وبال وجې دغه سیالي وزن ډبل شوې. د اولمپیک نړیوال کمیټې د 2020 کال د اولمپیک